دا مشال رادیو دا استاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي د ګرمي 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د بلوچستان په گوادر پټان سیمه کې نامعلوم وسلوالو یولس کسان وژل دي د خیبر پختونخوا اسمبلی د پولیو پر کارکونکو بریدونه په سخت ټکو کې غندلې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان په سفر د هیواد سره د لانو روم رستو ژمنه کړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما سېنټر جان کیری د بهرنو چارو نوی وزیر په توګه نومول دي د دې ترڅنګ قبایلی سیمو په اړه نور رپورټونه هم لرو خو پیل په خبرونو کو وینکه اسرار علم مومن
د مهم خبرونو لنډیز په بلوچستان کې ایران پولیس سره نږدې په پټان سیمه کې یولس کسان د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي د سوات په ملنجبه کې لمنتي سرتیرو سره پنځه خيزري وسلوال وژل شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراټیک ګوند سېنټر جان کیری د بهرنیو چارو د وزیر د څوکۍ لپاره نومول دي اوس د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې له ایران پولیس سره نږدې په پټان سیمه کې یولس کسان د نڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي د بلوچستان د کونو چارو چارواکي وایي چې دا پیښه پرون د جمعې په ورځ ماسپښین هغه وخت رامنځته شوه کله چې په درې موټرو کې سوار کسان په غیر قانوني توګه ایران ته د مزدورۍ لپاره اوړېدل چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې د گوادر سیمې د لیوي چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړي د گوادر سرکاري روغتون ته وړل شوي دي د لیوي جوا چارواکي برکت علي مشال لري ته په ډېړه صدا سی ویل
د یولس وطنو مړي دا وخت د گوادر روغتون ته راوړل شوي دي او دا پیښه د گوادر له ښاره یو نیم سل کیلومتره لرې په پټان سیمه کې شوې ده چې دا کسان په غیر قانوني توګه په همدې موټرو کې ایران ته پر لار وو
د دې پیښې په اړه هم کوم وسلوال ډلې پر غړند اخیستې د سواد په معلم جبا کې امنیتي سرتیرو سره پنځه خيزري وسلوال وژل شوی او یو امنیتي سرتیر جوبل شوی په سواد کې د پوز ویان کرنل زیشان د پیښې په اړه مشالې روته صدا سویل
تیرش پا دا ملم جبی پا سیما سرداره که دا سیکیورٹی پورسیس پا چک پوسته بریج شه و چونستا سیکیورٹی احلکارو پا زوابی کا روائه که دری تران وجلی دی اوز دا سیما پا ککره شوی دا او سق اسما دا وسلوال لعرخا مزاحمت نیشتا
زی خلکو مشال دو تبالی دی چه پا سیما که وسام دا پاوز لخوا دا لطن عملیات روان دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو په پولیو ټیمونو باندې د شو وسلوالو بریدونو په سختۍ سره غندنه کړې بلخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو په دغه سیمه کې د پولیو ضد په کمپاین د بندیز لری کولو پورې د عوامو ټول مراد بند کړی دی پرون په صوبایي اسمبلی کې په حکومتي ګوندو نیوکه وشوه چې د ترګری ضد عملی ګامونه نه پورته کیږي چې لوجې په پولیو ټیمونو د بریدونو په څیر پیښې مخې ته راځي خو دې په ځواب کې د حکومتي ګونغړي سردار حسین بابک ویل
او دا لا څه خبره شو چې د تصرف تکلیف چې دا مو محترم مشر میا چې دې لا په یو په چې وضا هغه قربان او موږ هم په دې ځای ته ولاړ څنګه د دې کار د مشرای دا ویلان نو بیا ورسره دې لیګو بیا شپ شپ نه کو
بلخوا شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی د عوامو ټول مرات او سرکاري دستاویزات بند کړي او وای تر څو چې د غلطه په پولیو لګیدلې بندیز نوي ختم کړي شوی تر هغه به د دوی دغه مرات بنوي یاد به چې سور از وړاندې په پاکستان کې اته د پولیو ضد واکسین ورکونکو د وسلوالو لخوا وژل شوی وو چې لوجې په ټول پاکستان کې د پولیو کمپاین ودرول شوه دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراټیک ګوند سېنټر جان کیری د بنو چارو د وزیر د څوکۍ لپاره نومول دی اوباما دا اعلان پروند جمعې پرځو سپینماړي کې وکړو پوره وایي زه فکر کوم دا به عادلانه وي کول شي چې د جان کیری په څیر لږ کسان داسې دي چې دومره بهرني ولسمشران او وزیر زمان پیژني یا هم زموږ بهرني پالیسي دومره په ژوره توګه درکوي. دا ټکه خیر یو مناسب انتخاب جوړوي څو پراتلونکو کلونو کې د امریکا ډیپلوماسي رهنمایي کړي. کچاري سینیټ د دې منظوري ورکړه نو خیر به له هیلي کلینټن څخه د بارنو چارو د وزارت څوکۍ واخلي. د دې څوکۍ لپاره جان خیر سورز وروسته له هغې نومول شوی چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د بارنو چارو د وزیر د څوکۍ لپاره د زیر غور نومونو څخه خپل نوم وروسته له هغې لرې کړی چې په نوموړي کانګرس کې سختې نیوکې شوي. کارپوهان وایي خیر به په سینیټ کې د خپلو همکارانو لخوا په اسانۍ سره د تایید رای واخلي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې حساب ځواکونه وایي د جرج یو پوځي د هیواد په جنوب او غربي برخه کې لا درکه شوی. پرون د جمعې په ورځ د جرج د دفاع وزارت هم د دې خبر پخلی وکړو خو ډېر لږ تفصیل یې ورکړو. د حساب یو ویان ویلي دي د شروع په ورځ لا درکه شوي پوځي لټون روان دي. دا مهال په افغانستان کې د جرج شاوخوا 1500 او اویا سرتیری دي. امریکا د ایران په یو وګړي او څلورو کمپنیانو مالی بندیزونه لګولي دي. ویل کېږي دوی د ملک لوسلو پروګرام سره تړاو لرو. د امریکا د مالیه وزارت پروند جمعې پورس اعلان وکړو چې دوی په امریکا کې د سات امپورټ ایکسپورټ کمپنی د کیمیکل انډستریز د میرین انډستریز ارګنایزیشن او د دې د مشر مصطفی اسباتی اساسي کنګل کړی دی او د دوی د راکړې ورکړې پروګرام یې بند کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه زیاتوي د سات په نامه شرکت شام ته وسلې هم انتقال کړي دي. د عراق چارواکو تایید کړی چې د دې هیواد د مالیې د سنی مسلک وزیر الله ساتونکي د ترګرۍ ضد څېړنو لپاره نیول شوی دی. د عدلي علي شورا یو ویان پرون وویل چې د مالیې د وزیر رافیول ایساوی د ساتونکي ډلې مشر اقرار کړی چې په څو غیر محسوسو ترګرو بریدونو کې یې برخه اخیستې ده. علي ساوی څو ورځې مخکې ویلي وو چې ځینې کارکوونکي یې د نامعلومو ملیشا پوجانو لخوا تختول شوی دی. د ویل چې شیا مسلک وزیر اعظم نور ملکی په خوندی ډول دغه کسانو د راستنولو مسولیت لري. د مالیه د وزیر ساتونکو په داسې حال کې نیول کیږي چې په عراق کې په ورستیو کې د اکثریت شیاګانو او اقلیتی سنیانو ترمنځ کړکې جات شوی دی. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شئ. د بلوچستان گوادر پوټان سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو لس کسان وژلي دي. د سوات په مالم جبا سیمه کې په یو نخته کې درې وسلوال وژل شوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د پولیو پر کارکونکو بریدونه په سخت ټکو کې غندلي. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بندیز ختمولو پورې د مقامي اوسیدونکو ټول مارات ختم کړي دي. په دې اړه مقامي اوسیدونکي وایي
پولیټیکلی انتظامیا یا پاسپورٹ باندھاوی یا شناختی باندھاوی یا نرا مراد باندھاوی سخاص خالتا تکلیف پر کئی انتظامیا تا سکو آغون دا ہوا میں نقصان.
د افغانستان او د پاکستان خبر اعلانو ترمنځ تګ راتګ به څه نتیجې ولري؟ پاکستانی خبریال شوکت خټک وای
په سیمه کې امن هغه وخت راتلی شي چې کله هم په دې دواړو سیمو عوام کې میډیا هم راضي پېږې پارلمان هم راضي چې دوی په خپلو کې سره نږدې شي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما سېنېټر جان کېری د بهرنیو چارو نوي وزیر په توګه ونومه.
آی ام ویری پراود ټو اناؤنس مای چوئس فار امریکاز نیکسټ سیکرټری اف سټیټ جان کېری.
په پی خبر کې د عیسایانو د اختر یا کریسمس دستورا ون مانځل شو.
مونږ عید سلیبریټ کو هغه مسلمانانو مونږ سره راشي کریسمس سلیبریټ کی تاکه پاکستان کې امن راشي.
په خبرونه کې په نورو موضوعاتو رپورټونه او سیړنې هم اوریدل شي له مشال رادیو سره. تاسو د مشال رادیو د غرمنی خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. په بلوچستان کې د پاکستان ایران له پولیس سره سیرما د گوادر په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په دریو هغو موټرو برید کړي چې پکې په غیر قانوني توګه وګړي ایران ته روان وو. د سیمې د ځای چارواکو په خبره په دې برید کې یو لس کسان وژل شوي دي. خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د پاکستان او ایران پر پوله په گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر دریو موټرو برید کړی چې د دوی په وینا په کې جبولستانه وجل سی بي. چارواکي زیاتوي په دغه موټرو کې ایران ته په غیر قانوني توګه روان هغه کسان وو چې هم هلته د مزدورۍ لپاره تلل. د گوادر سیمې لیبي چارواکي د پیښې تایید کوي او زیاتوي د ټولو 1100 تنو مړي د گوادر سرکاري روغتون ته راوړل سوي. د لیبي زو برکت علي دا ٹیلیفون پر کرشا مشال تھا ویل مڑی دا وقت دا گوادر روختون تراوڑل سویرے او دا پیش دا گوادر لشارا یو نیم سل کلومیتر لرے پا پوٹان سیما کیا سویدے چی دا کسان پا غیر قانونی توگ پا همدی موٹرو کی ایران ته پر لار وو. لدی سره د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي زیاتوي د گوادر یا د پیشه په پوټان سیمه کې د جمعې په ماسپښین رامنځته شوی چې د دوی په وینا ځایي چارواکو ته همدا خبر تیر ماښام راورسید او تر هغه وروسته یې د شپې نا وخته د وجل سبي مړي د گوادر روختون ته راورسول. که څه هم د گوادر لیبي وایي د وجل سبي پیژندګلوي لا هم سوی نه ده، خو ځینو سرچینو مشال راډیو ته ویلي په وجل سبیو کې ازبک، تاجک او پاکستانی هغه وګړي دي چې د مزدورۍ لپاره ایران ته روان وو. د گوادر د پوټان سیمې د یادې پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی، خو د مچ د وړمې شپې د هغه برید مسؤلیت د جمعې په مازدیګر بلوچ لیبریشن آرمی نومې ډلې پر غاړه اخیستی چې پکې د مسافرو پر بسونو برید سوی وو او 15 پنجابیان وژل سوي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا خدا سی واور دل چی دا بلوچستان پا گوادر سیمی پوٹان کیولس کسان دا ملوم اسلا والو وجلی نمدار است. پا سواد کی دا پاکستان فوج یو ویان کرنل زیشان وی چی پا ملم جبا سیمه کی دری اسلا وال پا یو نخطه کی وجلی دی. دا زائی اسیدون کو پا وینا دا غز سیمه کی اس هم دا فوج لالخه دا اسلا والو پرزد دا لطون عملیات روان دی. نور تفصیل دا نیاز احمد خان پا رپورٹ کیورو.
سوات کے دفوز ویان کرنل زیشان وی چی تیرش بعد دا سوات ملم جبا سیما سردارے کے سو وسلوالو دفوز پا یو چک پوستے حملہ کڑوا چی زوابی ڈزو کے درے وسلوال و جلیشی بھی دی. نو موڑے وی
رات کے جو واقع تھے اس میں کچھ
تیرش بعد دا ملم جبی پا سیما سردارے کے دا سیکیورٹی پورسز پا چک پوستے برج شیو چی رستا سیکیورٹی اہلکارو پا زوابی کا روائے کے درے تران و جلی دی. اس دا سیما پا ککڑے شوی دا او سا قسمہ دا وسلوال لڑخا مزاحمت نشتا. دغه سیمه یوځي اوسیدونکو اکرام خان وای چې تیر شپه دوی ډېرې ډزې اوریدلې وي او د درې وجل شوې تنانو تصدیق هم کوي. خاغلی وای
کسان چې کوم دین هغه بیا د سیکیورټی فورسز په وینا باندې مکانی کسان د دغه ځای نه اوچت کړي دي، خو د اوسه پورې د هغې پهچان نه دی شوی. لکه موږ د هغې انټروډکشن نه دی کړی، ځکه دا څوک دي؟ زه بولم چې موږ خو دغه پېژنو نه کنه. دا پوره علاقه چې کوم ده، بلکې پوره زموږ یونین کونسل کې دی هغه معروف باندې خیل بل دغه سرچ اپریشن روان دی او اوس خو حالات ښکاري دي چې نرم.
د زی اولست وینا تر مخه د ملم جبې دغه سیمو کې د 1300 راسې د پاکستان فوج د اړخه د لټون اپریشن هغه وخت نه شروع شو کله چې بنگلور کې مقامی امن کمیټه سردار احمد نمیتن ناصرګنده وزلوالو په ډزو وجلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پولیو واکسین ورکوونکو ډلو باندې بریدونه په سخت ټکو کې غندلې دي. په دی په اسمبلی کې په دې اړه تود بحث هم شوی دی او د اسمبلی ټولو غړو د پولیو د کمپاین په جاری ساتلو ټینګار کړی دی. د صوبایي اسمبلی غونډې نور حال د پیښور نه غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د پولیو په تیر شوي کمپاین کې د پولیو په خزینه ټیمونو د وسلوالو د بریدونو په کلکه غندنه کړې ده او د اسمبلی ټولو سیاسي ګوندونو د پولیو د کمپاینونو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د جمعې په ماښام د پاکستان مسلم لیگ نوم ډلې د اسمبلی غړي جاوید عباسی د پولیو په اړه د بحث په پیل کې پر حکومت نیوکې وکړې چې هسي تر بیانونو د حد وایي چې د ترهګر بریدونو مقابله به کوي خو عملي ګامونه نه پورته کوي. خو په جواب کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې دوی په حقیقت کې او په ډاګه د ترهګرۍ په ضد ولاړ دي. او د پاکستان پیپلز پارټۍ د اسمبلی غړي نګت او رگزی بیبي وویل چې د پښتونخوا او پاکستان ولس به په کلکه د ترهګرۍ مقابله کوي او د پولیو کمپاینونه به جاري ساتي.
هم په
مونږ دلته د هغوی د ترګرۍ د چیلنج کولو خبره کول غواړو. د پښتونخوا او پاکستان خلک به تل د هغې مقابله کوي. د پولیو دا کمپینونه به جاری وي او ترهګرو له زه دا پیغام ورکوم چې تاسو نه مونږ د ګولو د لارې، نه د بمی چاودنو د لارې، او نه د نور ترهګر فعالیتونو د لارې یېرولی شئ. مونږ په هر حالت کې ستاسې مقابلې ته تیار یو. او د اسمبلی غړی ثاقب الله خان چمکنی د پاکستان په بټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د ډاکټر شکیل اپریدی لخوا چلول شوی پولیو کمپین ته په اشاره وویل چې د هغه د دغې کمپین له وجې د پولیو کمپینونو ته اوس د شک په سترګه کتل کیږي. خود تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک د ثاقب الله خان په دې وینا سختی نیوکې وکړې او وی ویل چې د اهمیت وړ فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل سمه خبره نه ده. او د جمعیت علماء اسلام پزیر رحمان ډلی مفتی کفایت الله هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پکار ده په جمعاتونو کې په ماشومانو د پولیو ویکسین وسکول شي او دینی عالمان په دې لړ کې خلکو ته ترغیب ورکړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان په پښتونخوا او کراچۍ کې د پولیو په خزینه ټیمونو د وسلوالو په بریدونو کې د اته کسانو د وژنې وروستو په پاکستان کې د پولیو روان کمپین ودرول شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د عوامو ټول مرات او سرکاري دستاویزات بند کړي او وای تر څو دغلته پولیو بندیز نوی ختم کړی شوی هر سبا بند وي. بلخوا ځایي اوسیدونکو وای وسلوال په پولیو بندیز لګوي او انتظامیا په بدل کې چې کوم ګامونه اخلي د هغې له کبله عام ولس زورول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال راډیو خبریار لاکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان مقامی خبریالانو ته ویلي تر څو چې شمالی وزیرستان کې د ګوزن ناروغې پر ضد ماشومانو ته پولیو قطرې نه وي شروع شوه تر هغه به د سرکار سره تړلی د عوامو ټول کارونه بند وي چې د تیرو څو ورځو نه دوام لري. په دغه کې پاسپورت، قومي شناختی کارت، ډومیسایل او نور یو شمېر مراحت شامل دي. بل طرف ته ځایي خلک وایي که د پولیو بندیز له وجې عوامو ته تاوان رسي نو له بله پلوه د انتظامیې دې ګام سره هم دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د قوم مطمئن ځای مشر ملک قادر خان مشال ریډیو ته وویل د پولیو په خلاصولو کې عوام بې وسه دي او انتظامیه هم هغه څه نه بندوي کم کې چې پولیټیکل انتظامیه ته فایده وي.
ټیک څه دا نقصان غوي خو نه څه کې داسي مواري به رخصه شي چې عادت او نه څه کې بیا یې خو وزیرستان خو څه کوي په غون پاکستان کې 15 شپږ کومړو نه کړل بیا دا ویل چې کېږي پولیټیکل انتظامیه یا پاسپورت بندوي یا شناختی بندوي یا نه را مراد بندوي دا خو اس خلک ته تکلیف کوي. انتظامیه ته څه کو غون د عوامو نقصان ده.
ملک دریا جان وایي هسه هم د غلطه کم عملی کار نه کیږي او هر څه چې راځي په کاغذونو کې وی چې پزماکه هیڅ وجود نه وی.
زباني جمع خرته دې سکیم نه داسې چې سکیم جوړ ځای پیسې په وګړو وجوب ته پیسې اوچوي دا ډېر علاقې دي کنه یو ټین بار بار کا وزیدان سپینریری چې دا میر ګډ ګر وګر دي پارټ وی ته سیټ دورا وکی کیمرر سراوی چې څه کوی چې مو دا کړی دي یو شاینستا خبرې دي پیسې دي حکومت خزونه دي.
نور ولی خان وای د پولیټیکل انتظامیه دې ګام سره کا یو وړخته د شمالي وزیرستان قریبا پینځلکه خلک متاثر شوي نو بل طرف ته د غلطه ټریولز ایجنسی مالکان چې بهرني هیوادونو ته د خلکو ټیکټ کوي د تاوان سره مخ شوي دي.
دا ما فارن فرج کی منا یکاب شنه خدي جوړي وي هغه د میز مکملي سور دی اسنه خاتي نه جوړي دي. په داوا جام نه میز لکه تقریبا 25-30 ټیکټ هم خپل ځای شول یو ټیکټ 3-4-5000 پر کینسلشن یو ټیکټ ته
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو دا ټلیفون اپ آپریټر په وینا اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په رخصتی باندې تللی و او پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان خبرو ته حاضر نشو. خدا انتظامیه یو بل چارواکی د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل کې دې شي چې په روانو ورځو کې نور هم سخت ګامونه واخیستل شي. دا یادونه ده چې ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ پر ضد پولیو کترو باندې ځایي طالبانو امیر حافظ ګلبادر د روان کال جون میاشتې په 15 نیټه باندې د یوې خبرپاڼې له مخې بندیز لګولی و چې لا تر دې دمه دوام لري او دغه بندیز یې د ډرون حملو بندولو سره مشروط کړی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی تر پولیو باندې کوم بندیز او سلوالو لګولې تر هغه ختمولو پورې د عام ولس ټول مرات ځنډولې دي. همدارس په کراچۍ کې د رواني میاشتې په 13 نیټه د پولیو ضد د ساسکو ورکولو په ډلو حملې شوې وې چې په ترڅ کې دغه کمپاین شپږ خزینه کارکوونکي وژل شوې وې. دغه حملو اخکار شوی ډلی د سیمایزي مشر سره د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی خبري کړي او دا رپورت یې برابر کړي.
15 کلنه نسیم ګل د سین صوبې د روغتیا په محکمه کې کار کوي. نوموړی وایي د 13 کلونو راهسې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو د کمپاین سیمایزه مشره ده. د هغې په خبره په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د دوی په ټیمونو د ترسره شوو حملو وروستو د دغه کمپاین چلوونکي په زرګونو کارکوونکي زنانه د پولیو کمپاین چلولو ته نه دي تیارې. نسیم ګل وایي هغه په خپله او د هغې نورې ملګري په دې نه دي پویا چې وسلوال دغه زنانه ولې په نخه کوي.
زو د خلکو ماشومان بچکونه لپاره یو خدمت ته زمون اور د ماشومان ته بیماری نه یو مز نه مونږ بچکو اور د دې باندې مونږ باندې چاملي کې د ماشومان به څوک بچکی. دا چې نن دا مونږ خزو باندې دلا سوچت کولو ولې چې دا مونږ خزو راوتلی نو د دوه ماشومان بچکونه ته راوتلی څه مونږ چا باندې دزي نه دی کړي جګړه مونږ نه چا سره کړي مونږ خو یو خدمت ته پر راوتلی. یو ماشوم کا پولیو شکار شي اگر د ارد گرد ول هزار ماشومان پکې
نوموړی وایي د دسمبر 13 نیټه د هغه بله پښتنه ملګری د ښار په اتحاد ټاون کې وسلوالو هغه مهال وجلې وه کله چې د کنیز فاطمې په نوم دغې زنانه د سیمې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول.
زمونږ د اتحاد ټاون کې چې زمونږ سره چې کومه د کنیز د دې اته ماشومان دي وړوکي ماشومې چې کوم دی د 2 کالو دی په دې پولیو کار کې هغه گزاره کوله هغه په کور کې دا کډیانې کولې هغه کولې لیکن د دې پولیو کار ته راوتله. 250 روپے ورځ دی سلور ورځ زمونږ ته دا 1000 روپے راکې اور پتی کې دا هغه چې چلو دا سلور ورځ زمونږ ته 1000 روپے ملاویږي دا به زما دا بچو هغه کې.
د نسیم ګل په خبره په خوا به ډیری خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول خو اوس تقریبا ټول خلک د دې په ګټه پوهېدلي وو. خو د تیر یو کال راهسې دوی ته یو ځل بیا په ځینې سیمو کې نامعلومه کسانو ګواښونه ورکول شروع کړي وو.
اتیا ټون تزم قائد آباد تزم سوراب ګور ته لاړ یو کې ماړی ته لاړ یو سلطان آباد کې مونږ کار کړی دی. د دې وجه دا ده چې هغو علاقو کې هغو ژبې والا چې کم سے کم هلته کې موجود وي هیلتھ ورکر هم دسی دي چې مونږ هغه چې مونږ د پښتنو علاقو ته ځو مونږ ته خطر ده.
نسیم ګل زیاتوي مخکې به یې چې کله بچی ښار ته ووتل نو کور ته د هغوی د ژوندي راتلو غم به ورسره وو خو اوس چې کله هغه په خپل هم ووځي نو
زه وزم کور نه بهر نه زه به پته چې جمع دی راځم که نه رات وایي چې په کوم ورځې دا مونږ سره واقع وشو نو هغه مونږ ته امید نه چې مونږ به کور ته جمع ځو.
د سیند صوبې د لیډی هیلتھ ورکر ایسوسیشن مشر فرحت پروین مشال رډیو ته ویلي چې د پولیو د تیرو کمپاینونو په محل حکومت دوی ته هیڅ قسمه سکیورټی نه ورکړي او چې ترڅو دوی ته سکیورټی نه ورکړل شوی د دوی کارکونکو د پولیو کمپاین نه ترسره کوي. ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما پیژندل شوی سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوماو. په پام کې دا چې چوک هاګل د امریکا نوی دفاع وزیر شي. دواړه هاګل او کیری 40 کاله مخکې په ویتنام کې جنګیدلی دي. د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت د صالح محمد صالح نورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوی وزیر په توګه ونوماوه. اوباما دغه اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړ.
And I am very proud to announce my choice for America's next
Secretary of State. The Secretary of State of America, the Bahraini Charo, the Bill Wazir Lepara, John Kerry, the خپل انتخاب په توګه اعلانوم.
John Kerry.
د امریکا ولسمشر ویل شغلی کیری د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مشرانو درناوی او اعتماد را خپل کړی دی. تم کیری نشپېته کلن کیری په اسانۍ سره د امریکا د مشرانو جرګې لخوا چې د پکې نږدې دیرش کاله خدمت کړي د تایید رای واخلي. جن کیری د میرمن هیلری کلینټن زین نسی هغه په خپل له دندې د لری کېدو پریکړه کړې ده. کیری په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزارت نومول کیری چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو تر شدیدو انتقادونو وروسته د کاندیدانو له لیست څخه خپل نوم وویست. هغې په تېر سپتمبر میاشت کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د برید په اړه غیر دقیقې څرګندونې کړې وې چې په وروستیو کې له ځینو سیاسي لانجو سره مخامخ سوه. جن کیری په 2004 میلادي کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید وو. د په پاکستان کې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پیدا شوی کړکیچ را کم کړ او له افغان ولسمشر حمید کرزی سره یې هم خپلې اړیکې غښتلې کړې. د 1991 میلادي کال کې د ویتنام د جګړې تر رسنېدو وروسته له دې جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړی وو.
We are probably angriest about all.
احتمالاً موږ له غوسناکو کسانو څخه یو. د ویتنام او کمونیزم په وړاندې د منوي جګړې په اړه چې سره تویل سیو راته معلومه سو چې هلته خلک د کمونیزم او دیموکراسي په توپیر هم نه پوهیدل. دوی غوښتل په خپل پټوي کې کار وکړي، د سرخیل وټکو او بمونو لبریدونو چې کلی سوځي خوندې وي. راپورونه وایي برک اوباما په پام کې لري جمهوریت غوښتونکي سناتور چوک هاګل د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. د په مشرانو جرګه کې تر 12 کلن خدمت وروسته په 2008 میلادي کال کې لدې جرګې ووت. د په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې خپلواک نظر لري. د عراق او افغانستان د جګړې په اړه پر پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش انتقادونه کول چې په دې توګه یې له جمهوریت غوښتونکي ګوند څخه ځینې غړي جلا کړل.
صالح محمد صالح او چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا جان کیری د بارونو چارو دونوی وزیر په توګه د نومولو په اړه رپورت وړاندې کولو. همدغه شان د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې په افغانستان کې ډیر عسکرو سترې قرباني ورکړي خو هلې ځلې بریالي دي. کیمرون د عیسایانو د اختر یا کریسمس په مناسبت د خپلو عسکرو د لیدلو په مقصد افغانستان ته تللی دی. د ډیوډ کیمرون د سفر نور حال اسمت ساروان په رپورت کې ورو.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون افغانستان ته په سفر کې هغه اندیشنې رد کړې چې ګنی افغانستان به بیا د تیرورستانو پر ځای بدل شي. کامرون له افغانستان د راتلونکي میلادي کال تر پایه د شاوخوا 15,200 بریتانیوي پوځیانو د ایستلو د پلان دفاع وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې به د بریتانیایي پوځیانو جنگي ماموریت د 2014 کال په پای کې کاملا ختم شي. د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې د خپلو پوځیانو په اړه کې وویل بریتانیایي عسکرو لوړه بیه پرې کړې ده خو دوی هڅو نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د پوځیانو د استلو پلان ته اشاره وویل موږ ځواکونه باسو، د ځواکونو شمیر د بریالیتوب په خاطر کموو نه د ناکامۍ. موږ ډاډه یو چې دا کار د دې پترس کې کولای شو چې افغانستان به بیا د تیرورستانو پر ځای نه بدلیږي. موږ دلته تر هر څه مخکې په همدې دلیل راغلی یو. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل موږ ډېر لوی قیمت ورکړی خو فکر کوم دلته زموږ تر اتاک لومړنی دلیل دا و چې د تیرورستانو پر خوندي مرکز د افغانستان د بدلیدو مخه ونیسو. فکر کوم دا سمه پریکړه وه. ډیوډ کامرون د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. ویل باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې توان پیدا کوي. د دې په وینا حقیقت دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو هلې ځلې تر توقع زیات شي دي.
We've always wanted this country to be able to police itself with its own army and its own police force.
موږ تل غوښتل چې افغانستان په خپل ځان وساتي، خپل اردو او پولیس ځواک ولري. موږ دوی ته په بریالیتوب سره روزنه ورکو او دا امکان راته پیدا شوی چې خپل پوځیان بیرته خپل هیواد ته راولو. زه خوشاله یم چې زموږ 9,000 پوځیان چې لا هم دلته په افغانستان کې دي خپل هیواد ته لاړ شي. شاوخوا نیمایي به د 2014 تر پایه ووسی او نور به د 2014 په پای کې وباسو. ښاغلی کامرون په عین حال کې ومنله چې افغانستان لا هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی خو تر 2001 میلادي کال چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته تلل دا هیواد خورا بهتره دی. کامرون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د برتانوي پوځیانو د ایستلو نیټه بدلېدای شي او کنه وویل موږ به وګورو چې حالات په کومه خوا روان دي. خو زه مشکله که اراده داده چې افغان ځواکونو ته چې اقدامات ډېر شدي د امنیتي چارو د سپارلو بهیر ته دوام ورکړو. افغانستان ته د کامرون تر سفر لږ مخکې د بریتانیا د خزانه وزارت په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو د ماموریت لپاره 210 میلیون یورو اضافي بودیجه اعلان کړه.
اسمت ساروان و چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان د سفر په اړه رپورټ یې وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو دا
د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویمه نیمای کې تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. د اسرار علم مومن نه بده خبرونو لنډیز باورو.
په بلوچستان کې له ایران پولیسو سره نږدې په پورټان سیمه کې یو لس کسان د نڅګند وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د سوات په ملمجبه کې له امنیتي سرتیرو سره په نښته کې درې وسلوال وژل شوی او یو امنیتي سرتیر ژوبل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراټیک ګوند سینیټر جان کیری د بنو چارو د وزیر د څوکۍ لپاره نومول دی. افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې صاحب ځوکونوای د جارجیا یو فوزي د هیواد په جنوب غربي برخه کې لادرکه شوی. امریکا د ایران په یو وګړي او څلور کمپنیانو مالی بندیزونه لګولې دي. د عراق چارواکو تایید کړی چې د هیواد د مالی د سنی مسلک وزیر لساتون کې د ترګري ځد چلونو لپاره نیول شوی دی. او د روس پارلمان په غوس اکثریت سره پرون یو بل منظور کړ چې مخې یې امریکایي وګړي نشي کولای روسي ماشومان دولت په توګه خپل کړي.
اسرار علم ممندو چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبه دی. د پاکستان مقامي ورسمانو ته د کتنې دا چنن پاکستانی مطبوعاتو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان دغه اداري لوستي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړي.
د اردو ژبې ایکسپرس ورسمانه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ د خاتمې د مقصد لپاره په قومي اسمبلی کې فیر ټرایل بیل په متفقه توګه منظور کړی شو چې د هغې مطابق خفیه ایجنسیانې به ټلیفون او د ایمیلو نگرانی به کوي. ادارې وړاندې لیکي چې کتلی شوی دی چې ترهګرۍ کې ککړ خلک نامکمله شهادتونو له وجې د عدالت نه بری شي، چې له وجې ایجنسیانو او پولیسو هم د ولس د تنقید مخه وي او په عدالت هم ګوته اوچتېږي. نو اوس قانون نافذ کوونکو ادارو له اسانۍ پیدا شوه چې د مکمل شهادتونو په موجودګۍ به یو ملزم سره د انکار گنجائش نه وي. ادارې مخکې لیکي چې په حکومت هم دا ذمہواری راغله چې د دې بل مثبت استعمال د یقیني جوړ کړی شي او دا د ترهګرو باندې قابو موندلو لپاره استعمال کړی شي، نه چې سیاسي مخالفینو نه بدل اخیستلو لپاره استعمال شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د دې بل د منظورۍ نه پس د قانون نافذ کوونکو او سکیورټی ایجنسیو په لاره کې خندونه لري شول او اوس هغه په اسانۍ د ملک او قوم دښمنان به عدالت ته ور سوی، چرته چې د ثبوتونو په موجودګۍ کې با ککړ خلک د سزا نه بچ نشي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د هند د انتظام لاندې کشمیر نه راغلي د هویت کانفرنس پلاوی سره د مسلې کشمیر د حل لپاره په عالمی سطح کوششونو او د کشمیریانو سیاسي او اخلاقی حمایت جاری ساتلو یقین ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دا و ضروري شوه چې د منطقې او د ټول نړۍ د امن لپاره د کشمیر مسله د حل کړی شي او د لپاره د پوره پوره کوششونه وکړی شي، ځکه چې کشمیر اوس علاقایي نه بلکې نړیواله مسله جوړه شوې ده. ادارې مخکې لیکي چې میرویس عمر فاروق د کشمیر یو معتبره رهنما دی او دا غوی په تجویزونو دواړو هیوادونو ته غور کول پکار دی چې مسله کشمیر په مذاکراتو کې کشمیریان د هم شریک کړي شي، ځکه چې په دې مسله کې ټولو نه مهم فریق کشمیر دی او دا غي د مرزه او مشاورت نه بغیر د مسلې پایدار حل نشي پیدا کېدی. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان او هند دواړو لا د دې مسلې د حل لپاره سنجیده ګامونه وچتول پکار دي. کدا سی و نه کړی شول نو ویزه پالیسۍ کې نرمی یا آزاد تجارت ته به فائده نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ او برتانوي ورسپانې ټایمز په پاکستان کې د پولیو ضد کارکونکو باندې بریدونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. دغه دوه مقالې زموږ همکار اسرار علم لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکوونکو ډلو نه غړي وژل شوي دي. د ورسپانې په لیکنه دا وژنه د طالبانو د منظم او ظالمانه کاروایانو ثبوت دی.
بریدکون کې د پاکستان په لوی خار کراچۍ او نورو خارونو کې د پولیو ضد کمپین په ودرولو کې کامیاب شوی دی. دا پیښې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې په نړیواله توګه د پولیو ضد هلې ځلې روانې دي. په شلمه صدۍ کې پولیو مرض یو له هغو خطرناکو مرضونو وو چې تشخیص شوی وو. د دې مرض وایرس د انسان په دماغ او ملا تیر باندې حمله کوي او په تیزۍ سره هغه خلیې تباه کوي چې د بدن پټې کنټرولوي. په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه د پولیو ضد کمپین کامیاب شوی دی او دغه بیماری 99% ختمه کړل شوې ده. یوازې 1% په نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې پاتې ده چې پر ضد یې د ملګرو ملتونو او امریکا صحت چارواکو لخوا هلې ځلې روانې دي. بلخوا د برتانیې ټایم ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي غرب ته پکار دي له ځانه دا پوښتنه وکړي چې د طالبانو مخې ته د صحت د کارکوونکو راوستو په لړ کې د دوی څه رول دی. په افغانستان کې د اولس د زړونو او ذهنونو ګټلو لپاره امریکایي پوځ د مرستو رسولو کارونه کوي. که څه هم پوځ په سم ډول دغه کارونه ترسره کوي، خو له دې سره د پوځي مداخلې او مرستو ترمنځ حدود تت شوي دي. یوازې د اعتماد له کبله د مرستو رسولو پروسه کامیابېدای شي. په تیر وختونو کې په پاکستان کې یو طالب مشر په اف ام ریډیو خلکو ته دا خبرداری ورکاوه چې د غرب لخوا د واکسینو پروګرام موخه دا ده چې د مسلمانانو آبادی کنټرول کړل شي. په افغانستان کې د دا قسمه پروپیګنډو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یونیسف څانګې د کامې کرکټ لوبډلې غړی رئیس احمدزی چې پښتون هم دی ټاکلې دی. همداشان په یو شمېر غیر دولتي ادارو کې هم ځای اولس ګمارل شوی دی چې له کلونو راهیسې په سختو او وروسته پاتو سیمو کې کار کوي. په دوی باندې خلک باور کوي او په سمه او اغیزناکه توګه دغه عمل پر مخ روان دی. دا خبره ضروری ده چې د دې ادارو د کار اهمیت وپیژندل شي، ځکه چې د هغه ادارې دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته به هم خپل کار ته دوام ورکړي. په عین حال کې نړیوالو لپاره داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې د غیر دولتي ادارو د کارکونکو ژوند خوندي کړي.
اسرار علم مومند چې د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورځې پانو ته کم کتنه شوی و، هغه په پولیو شوی و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د دې په دې موضوع باندې نیویارک ټایمز او ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې په پاکستان کې په داسې مهم کمپاینونو کې د خزینه کارکونکو برخه اخستل ډیره زیاته ضروری ده. نور تفصیل د زموږ همکاري ملیحه امیرزاده نه به واورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو زد کمپین کې کم عمر خزینه رضاکارانه مخې ته راغلي دي چې په کور کور ګرځي او ماشومانو ته د پولیو زد ساسکي یا ویکسین ورکوي. خو د رسپانه په خبره اوس دغه کارکونکو باندې پریتونه کیږي چې په پاکستان کې د پولیو زد مهم پر مهال په درې ورځو کې دننه وسلوالو اته کارکونکي وژلي. په کارکونکو باندې د بریدونو وروسته د شورو په ورځ ملګرو ملتونو په پاکستان کې خپل د پولیو زد کمپین وځنډولو. د زیارت په ورځ یو بل زخمی کس هم په پیښور کې ساور کړه. رسپانه دا مهم بولی چې په پاکستان کې روایتو ته په کتلو سره د خزینه کارکونکو ته امتیاز ورکړل شي چې کورونو ته لاړ شي، ځکه چې پردو نارینه ته کورونو ته د دننه کېدلو اجازه نه وي. رسپانه په پیښور کې د پولیو ضد مهم یو منتظم امتیاز علی شاه د خلې زیاتوي خزینه کارکونکي ورله ډېرې مهمې دي. رسپانه لیکي په پیښور کې تر ټولو اول دوه خويندې د وسلوالو د برید ښکار شوې چې په رضاکارانه توګه د پولیو ضد ویکسین ورکول. خو په موټر سایکل سورو نامعلومه وسلوالو په دوی برید وکړ چې پکې یو اوژل شو او بل جینې زخمی شو. دغه شان د شورو په ورځ یو کارکونکي هغه وخت وژل شو کله چې د پیښور خواوشا سیمه کې د یو کور په ور نخه جوړوله او بیا په چارسده کې هم یو خزینه کارکونکي وژل شو. تر ورځپاڼې په خبره بیا هم پاکستانی وسلوال خپل په دې نقطه زور اچول غواړي چې په هغو ښځو بریدونه کوي څوک چې د کوم لوی مقصد تر شا ودرېدلی وي، چې مثال یې په اکتوبر کې په ملاله یوسفزی برید دی. ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې خزینه طبي کارکونکي په نښه کولو سره داسې ښکاري چې وسلوال د داسې قسمه مهمونو خلاف دي او دا یې څرګنده کړه چې په دې لړکې ښځې په نښه کول یو روا هدف دی. تر ورځپاڼې په خبره د دې نه وړاندې په دومره تشدد سره په زیات شمېر کې ویکسین ورکوونکي کله نه په نښه شوي. ورځپاڼې لیکي په پیښور کې حکومت تی چارواکو ویلی داسې باور کوي چې د پیښور سره نږدې په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د طالبانو ډله د بریدونو تر شا لاس لري. خو بیا هم طالبانو د بریدونو په اړه خاموشي خپله کړې ده چې غواړي ولس ورته متوجه نشي. نیویارک ټایمز لیکي د پولیو خلاف مهم کې خزینه کارکونکي پاسانه نه خکېدل شي چې یونیفارم ویني یا خوستې، خو په دې پیژندل کېدی شي چې د ویکسینونو ډبې په لاس وي او په کور کور ګرځي. رسپانه د پولیو خلاف مهم کې د دوی برخه اخیستل مهم بولي چې وایي د ویکسینونو په پروګرام کې تقریبا 2,50,000 کارکونکو په هڅو په پاکستان پاکستان کې د پولیو د نوي کیسونو شمېر 250 ته راټیټ کړ شو. رسپاڼه لیکي پاکستان ته اوس هم د دې ډېرې مرستې ضرورت دی چې په هغو دریو هیوادونو کې شامل دي چې دغه ناروغي پکې اوس هم وبایي ده چې تیر کال پکې 198 کیسونه ښودل شوي. رسپاڼه زیاتوي که څه هم وسلوال کمانډران د پولیو د مهم مخالفت کوي، خو بیا د صحت نړیوالې ادارې د یو ویان اولیور روزنبرګ د خولې زیاتوي د یو نواخله تر 2% پورې کورنۍ د پولیو ضد واکسینونو نه انکار کوي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. پرون د جمعې په ورځ د پیرس د کانفرنس روسي ورځ وا چې پکې د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن وسلوال مخالفانو او نورو سیاسي اشخاصو برخه درلوده. دغه کانفرنس د فرانسې د یو سیلنیز مرکز لخوا رابلل شوی و چې د افغانستان په مسله خکیلو خواو په کې تر 2014 کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل نظرونه سرګند کړل. صالح محمد صالح ور باندې نور حال سره.
د غونډې ګډونوالو چې له رسنیو سره په ډېر احتیاط خبرې کوي، د دې غونډې په پای کې د کومې احتمالي پریکړې یادونه نه ده کړې. د غونډې یو ګډون کوونکی چې نه غوښتل ژغې ثبت او نیمه واخیستل سي، تېره شپه ازادي ایرادو ته وویل چې د طالبانو استازو له لیکلي بیان پرته پر نورو مسایلو تر ډېره حده نظر نه ورکوه. سرچینې په تېر ورځو کې په دې کانفرنس کې د سویو خبرو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. راپورونه وایي په دې غونډه کې د دولت د سیاسي اپوزیسیون وسلوالو طالبانو حزب اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو نږدې شل تنه استازو برخه درلوده. دوی په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته د وضعیت او راتلونکو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د غونډې رابلونکي وایي د دې غونډې هدف دا نه و چې دا ډلې به سمدستي د سولې خبرې پیلوي، بلکې هدف یې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو بنسټ ایښول و. فرانسوي چارواکي وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. په فرانسې کې مشت افغان سیاسي کارپوه اکبر وردک د بیلابیلو ډلو ټپلو راټولېدل او په خپل کې د افغانستان پر مسلې بحث کول یو ګټور اقدام بولی.
د سولې مذاکراتو تاریخ ته لنډ نظر واچوي، هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې په اول مرحله کې دې کومې نتیجې توقع سره ولري. دا فقط یو پیل ګڼل کېږي او زه فکر کوم چې دا یو لوی قدم دی چې لااقل د افغانانو په یو ځای کې سره راغونډ شي. دا په خپله یو پیشرفت دی.
د وسلوالو طالبانو د یو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول سوي ایمیل کې ظاهرا د پاریس په کانفرنس کې د طالبانو د استازو شهاب الدین دلاور او ډاکټر محمد نعیم د وینا متن مل یا زمیمه سوی دی. په دې متن کې طالبانو په ځینو مادو کې خپل شرایط او پیشنهادونه وړاندې کړي دي. وسلوالو طالبانو د کانفرنس په درشل کې ویلي و چې د دوی استازي به د سولې پر درېدلې بهیر خبري ونه کړي، بلکې د افغانستان په مسله کې به د طالبانو دریځ څرګند کړي. راپورونه وایي د ولسمشر کرزي یو سلاکار حاجی الدین احمد او د سولې علي شورا د درن ایشا مشر معصوم ستنګزی او زین نور کسانو د افغان دولت په استازي توپ په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو. ځینې سیاسي کتونکو دغه ډول غونډې د افغانستان په مسله کې د شکیلو ډلو ترمنځ د سیاسي اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لوري یو ګټور ګام بولي او وایي چې دوام به یې شایي ګټور نتایج ولري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
تاسو لپاره یو نړیوال موضوع باندې رپورټ هم لرو. د امریکا د بارنو چارو وزارت با په بهر هیوادونو کې د خپل سفارتونو د امنیت د لا زیات ټینګ ساتلو په خاطر د اربو ډالرو غوښتنه کوي. ل خپل حکومت د دې غوښتنې پریکړه تر وروسته ته غی شوې چې د روان کال د ستمبر په 11 منټه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا په کونسلیټ د شیبي بریټ تر پلټون وروسته پر دغه وزارت نیوکې راپورته شوې دي. رویټرز خبری ایجنس په دې اړه یو رپورت لري چې غټی کې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د تیر زیارت په ورځ د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن دوه لوړپړو مرستیالانو د دغه هیواد د سینټ په واوریدنه کې ومنل چې امریکایي چارواکي په بنغازی کې تر برید وړاندې په کوټلو ګامونو پورته کول کې پاتې راغله، چې په ترڅ کې په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور سفارتکاران ووژل شول. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز وویل دوی د بنغازی له پیښې څخه ډیر سخت او تکلیفجن درس اخیستی دی او په هر قیمت به په حالاتو کې شوالی راولي. د بهرنی چارو وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړی چې د دوی د امنیت مشر استعفا ورکړه او درو نورو چارواکو هم تر هغه رپورت وروسته خپلې دندې پریښودې چې لمخې د بنغازی په پیښه کې د مشرتابه او انتظامی کارونو کمی وو او د چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ لکه بل ګډوډي رامنځته شو چې څوک دا واک لري چې ورستی پریکړه وکړي. د سینټ د بهرنی چارو د کمیټې مشر جان کیری د وزارت امنیتی برخې لپاره د فند یا پیسو د زیاتولو د غونډې مشري کول. نوموړی د هیلری کلینټن د کار تر پریښودو وروسته د اوباما لخوا د دغه وزارت لپاره په لومړي سر کې دی. نوموړي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی باید دا باوري کړي چې کله په بهر کې د امریکا د ملي ګټو خبره راسي نو هر پیسه به په هوښیاري مصرفوي. هیلری کلینټن په دغه غونډه کې د ناروغي له کبله ګډون نه وکړی. وار د مخله د 2013 کال لپاره د وزارت د بهرنی استازو د امنیت لپاره د 1.4 ارب ډالر غوښتنه کړې و. بل خو ته مسرګندیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په درتلونکو لسو کلونو لپاره هر کال د امنیت په برخه کې د 2.3 ارب ډالر غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنی چارو یو بل مرستیال وزیر تھامس نایلز وویل د بهرنی چارو وزارت د دفاع له وزارت سره په همکاري اراده لري چې 15 نور سمندري ځواکونه یا 225 عسكر به د امنیت د لا زیات ټینګ ساتلو لپاره لیږي چې دا ډول د سفارتونو خپل امنیتی عمله 15% کړل سي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لمخې هیلری کلینټن د دغه وزارت د امنیتی برخې یو تر ټولو زیات تجربه کار چارواکی بل میلر د وزارت د دوهم رسیال په حیث نومول دي چې دنده به په افغانستان، پاکستان، مصر، عراق، اردن، کینیا، لیبیا، موریتانیا، نایجیریا، آذربایجان، انډونیشیا، سومالیا، سودان، جنوبی سودان، شام، تیونس او یمن کې د امریکا د سفارتونو د امنیت چارې پر مخ بیول وی.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د سیمې لپاره امن تر عنوان لاندې یو دستور شوی چې په کې د پاکستان او د افغانستان خبريالانو ګډون درلود. دغه دستوري ته د مشال ریڈیو خبريال احمد الله هم ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
په دې غرض یو غیر سرکاري تنظیم میډیو ټیک په اسلام آباد کې پیس فار ریجن یعنی سیمه لپاره امن د عنوان تر لاندې یو دو ورځنی دستوري تابعیا کړی و چې مقصد یې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د خبرو اترو په ذریعہ حل لټول دي. په دستور کې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نه علاوه سیمه ایزو چارو کارپوهانو او د جون مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د دستوري په اړه د میډیو ټیک په پاکستان کې مشر محمد شفیق مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د دې کانفرنس مقصد دا ده چې د خلکو تر خلکو مینس کې ډایلاګ او یو بل سره خبرې اترې شروع شي. نو دا زمونږ د ټریک ټو ډیپلوماسي د ته وایي چې کوم انډیا سره مونږ روانه ده، دا مونږ افغانستان سره کوو او په دې کانفرنس کې په څلور هغه باندې مونږ خبرې کوو. یو دا چې اقتصادي روابط سي د افغانستان سره، هغه مونږ څنګه یو بل سره هغه کې همکاري کوي شو، میډیا کې مونږ څنګه یو بل سره همکاري کوي شو، سیول سوسایټي سي د هغه اورګنایزیشن یو بل سره څنګه همکاري کوي شي، او کمی تعلیمي ادارې دی هغه یو بل سره څنګه همکاري کوي شي.
کوهات یونیورسٹی وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال وایي چې د دوانو ملکونو اولس او خصوصا پښتانه د غربت سره مخ دي چې لوجه د سیمه د بدمنې ښکار ده.
غربت ډیر ده، بیروزګاری ډیره ده، موږ سره وسایل نشته چې خپل قدرتي وسایلو نه استفاده وکړو چې هغه وجنه موږ دلته روزګار پیدا کړو. نو چې کم بنده په خېټه وګي وي نو هغه کوشش هغه اړخته کوي چې را کم زنه د خېټې درک لګي، نو هغه غلط او بد ته رست ګوري، اول خېټه ډکې. نو دا یو غټه مسله ده چې د کمې مسلې موږ مخته دی، غربت ته بیروزګاری ده، نو د دې به مخنیوي موږ څنګه کوو؟ لکه موږ په تعلیم باندې فوکس وکړو، تعلیم صرف دا نه چې راس کول او کالج ته یونیورسيټي ته موږ سټډنټان راولېګو، ای ته هغه سکلز ورکو چې هغه وجنه هغه ته روزګار ډیر اسانه سره ملایي. په دې باندې پاکستان کې ډیر زیات کم کار پر روان
د ډېری مودې راهسه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې د لاسوهنی تورونه لګوي. هغه کوم لاري دي چې خپلولو سره به د دې تورونو مخنیوي وشي؟ د افغانستان راغلی یو کارپو حمید زازی وایي
د خلکو د نږدې کولو لپاره د مدني ټولنو او د ملتونو او د وګړو ترمنځ روابط باید تامین شي ترڅو هغوی هغه حقایق باندې، هغه ستونزو باندې مشترک ستونزې او مشترک ننګونې چې دي په هغوی باندې وغږیږي او وکولای شي چې د دوی وړاندیزونه او تجویزونه د دواړو هیوادونو د دولتونو او حکومتونو لپاره څه دي چې دوی څه رقم تسرات هم تخنیکی لحاظه، هم معنوي لحاظه، هم یو پلان شوی او منطقي لحاظه ګامونه وچت کی ترڅو وکولای شي چې دغه پروسه ډیره اغیزمنه وي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې سیمه ایزو چارو کارپو او باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین ویل چې ترڅو دواړو ملکونو خپل منځي اختلافات ختم نکړي نو د سیمه کې امن راتلل مشکل دي.
دلته امن ته یو سو چیلنجونه دي. یو
چیلنج مفاهمتی چیلنج دی، بل چیلنج افغانستان او پاکستان کې د سماجونو او ریاستونو ترمنځ د تعلق چیلنج دی، دریم دلته د تنوع چیلنج دی. تر څو پورې چې د درې واړه د مفاهمت چیلنج نه غوښته پر مفاهمتی ماحول پکار دی، کدی ریاست او د سماج ترمنځ د تعلق خبره ده، نو پای باندې پکا چې د ریاستي واکمن او سماجی ګوندونه غور مو کی او هغه د پر کار مو کی، او کدی تنوع چیلنج نه پکار چې هغه اساسي په تور قبول کړی شي او هغه د دې خوري د دې سمکی بنیادو ګرځیدل شي. کدا سی اوشي نو زما یقین دی چې خبر په مخ کې تل شي.
د ذکر وړ دا چې دسمبر میاشت کې د دوه ملکونو د پارلمان غړو، خبريالانو او اولسي تنظیمونو ترمنځ په پیښور او اسلام آباد کې څلور غونډې وشوې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د خبريالانو ترمنځ غونډه شوې ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تیرې سمو دی رئیس د افغانستان او پاکستان د خبريالانو، پارلماني غړو او د مدني ټولنو د استادو ترمنځ تګ راتګ وده کړې ده. زیاتره وخت لیدل شوی چې کله د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ اړیکې مخ په وړاندې تللې، نو د ولسونو ترمنځ هم تګ راتګ ته لاره هواره شوې ده. دا چې په تازه ورځو شپو کې له افغانستان پاکستان ته د یو شمیر پلاو راتګ او خبرې ترې به څه نتیجې وکړي، په همدې اړه زموږ همکار احمد شاه زمي په پیښور کې د آزادو رسنو د مرکز له مشر شوکت خټک سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دواړو لورو ترمنځ د تګ راتګ د زیاتوالي له عملونه څه دي. شوکت خټک په جواب کې وایي،
زما خو خپل فکر دا دی چې ټوله دنیا ته هم دا واضح خبره ده او ټول زمونږ د دی که د افغانستان خلک دي که د پاکستان دي، هم دا خبره ټولو نه زیاته واضح ده چې په سیمه کې امن هغه وخت راتلی شي چې کله هم د دې دواړو سیمو عوام چې په ولس چې په هغې کې میډیا هم راځي، په هغې کې پارلمان هم راځي، په هغې کې ژورنالستان راځي، چې دوی په خپلو کې سره نږدې شي. که موږ وګورو په دې تیرو څو کالو کې همدغه افغانستان او د پاکستان یو طرف ته حکومتونه لري شي، بلخوا ولس هم لري شي، په ولس هم د دغې د حکومتونو پالیسیو یو څناڅه اغېز مونږ کتو او ښه اثر نه و. نو زما دا خیال دی چې همدغه ضرورت دی چې ما په خپله کوم د میډیا یا د ژورنالستانو دا کانفرنس د پېښور د آزادو رسنیو مرکز لخوا راغوښتی، همدغه وجه وه، دغه سوچ و دغه فکر و چې مونږ په خپلو کې نږدې شو، که هغه میډیا ده، که هغه ولس دی، که هغه پارلمان دی، همدا هم فکر و چې دا صرف د میډیا پورې محدوده نه کړو، بلکې د مدني ټولنو، د ځوانانو، د ادب او د کلتور سره تړاو لرونکي کوم زمونږ فنکاران دي، د هغې هم دغه شانې غونډې وشي، تر څو چې دا غونډې همدغه قسم ته خلک په خپلو کې نږدې شوي نه وي، په سیمه کې د امن خوب لیدل چې دی دا ممکنه نه ده، ځکه چې مونږ نږدې یو نو مسالې کشلې به زمونږ حل وي، ګنې زمونږ مشکلاتو کې، زمونږ په ستونزو کې به د وخت سره زیاتوالی راځي، کمی نه راځي.
شوکت خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې کله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ سیاسي اړیکې وشي خواته روان سي، یا په افغانستان کې د امن پروسه په پیلېدو سي، یا خبرې اترې مخ په وړاندې ولاړې سي، نو ټولنیز تعلقات هم وده وکړي، آیا د سیاسي تعلقاتو اغیز دی که صرف د ټولنیز تعلقات په خپل پر مخ ځي؟
زما د خیال دی ضروري هم دا دی چې د حکومتونو په منځ کې تعلقات بحال شي، که د دواړو حکومتونو، که د افغانستان حکومت دی که د پاکستان حکومت دی، په منځ کې که سم مسله وي پکار دا دی چې حل شي، ځکه چې موږ افغانستان او پاکستان د یو بل نه جدا کولی نشو. او بلخوا په داسې حالاتو کې چې امریکا یا نور نړیوال قوتونه د افغانستان نه په 2014 کې د وتلو خبرې هم کوي، په داسې حالاتو کې چې د طالبانو سره د افغانستان حکومت لخوا د امن یو پروسه روانه ده، هم د طالبانو سره د امریکایي لخوا هم یو د امن پروسه روانه ده، په داسې حالت کې خو بالکل نه دي پکار چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، د حکومتونو دولتونو په منځ کې چې تعلقات خراب وي، بلکې پکار هم ده چې د ټولنو په منځ کې، د ولس په منځ کې تعلقات نور هم سیوا شي. حکومت ته هم پکار دی چې هغې چې څونه مسلې دي، څونه په یو بل تورونه لګوي دینه بجې کینی په خبرو کې خبره تر او کې چې څنګه کولای شو چې موږ هم په دې سیمه کې هم د ستونزې د امن د یو مسله چې دا د منستر اوړو نو زما د خیال دی چې سیاسي تعلقات چې څو نظر وي په کار دي چې دواړه هیوادونه بهتر کې دواړه دولتونه بهتر کې او خلکو ته دا مقاور کې چې هغه تګ راتګ سیوا کې
شوکت خټک سازما ورستی پښتنه دا ده چې تاسو څومره هیلمند یاست چې دغه دوه منځي اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تګ راتک به تر کومه حد پرې دوام ومومي او څه نتایج به لاسته راوړي
زه خو ډېر زیات هیلمند یم ډېر زیات خوشمن یم چې هم دغه میډیا به هم دغه شان کار کوي مدني ټولنې به هم خدای خیر وي همدغه شان تګ راتګ چې دی به دا به ګټور ثابتېږي او دې سره سره په حکومتونو هم فشار راځي چې کله ولس په خپلو منځ کې کینی مسلې او ستونزې په خپلو منځ کې بیانوي نو یقیناً په حکومتونو هم دا فشار راځي چې هغې هم یو بل ته وګوري چې د یو بل مسله د حل کولو د یو بل تورونه چې کوم لګوي د هغې ته هم کینی وګوري چې یاره په کار دی چې موږ راشو په خپلو کې همدا په سړی حل کړو او زه خواهش لرم او زه پر امید یم چې زموږ دغه ناستې به زموږ دغه تړون به چې دی دا به یو تلپاتې تړون ثابت شي او په سیمه کې به د امن هم په دغه پروسه کې خپل رول ولوبوي
په پی خبر کې د آزاد رسنو د مرکز مشر شوکت خټک چې زمونږ همکار احمد شاه اعظمي د پښتنو جوابونه ویل او د هیله سرګند کړه چې د افغانستان او د پاکستان دواړو لورو ترمنځ د تګ راتګ زیاتوالي سره به د یو بل ته رانږدې شي
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو سمره د سار رسید کوم خبرونه تاسو واوریدل تاسو کولای شئ چې په مشال رادیو .com د غتیر شبي خبرونه واوري همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم که تاسو رسایل لرئ نو مشال رادیو ولیکئ نو هغه پانه چری تاسو خوخ کئ نو دا غټول رپورټونه تاسو په ویب پانه باندې هم لوستل شئ تاسو لپاره د دې خبرونه یو اخري رپورټ هم لرو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ستمبر 15مه نیټه په ټوله نړۍ کې د کریسمس یا د عیسایانو د اختر ورځ وي همته لړکی د پیښور په نشتر حال کې پروند جمعې په ورځ د عیسایانو د اختر یا کریسمس په لړکی دستوره شوه ده په دغه دستوره کې د عیسایانو په ګډون هندوانو سیکانو او مسلمانانو هم ګډون کړي دي د دې دستوري حال د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو چې د عیسایانو په دوا پیلېږي
د عیسائی ورورولې اختر یا کریسمس په حق لا پیښور نشترحال کې یو پروګرام شو چې پکې د عیسایانو نه علاوه هندوانو سیکانو او مسلمانانو ګډون وکړلو او په دې موقع دوی په ملک او پسیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره په ګډه دعاګانې هم وغوښتې د دغه دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا حکومت بیان می افتخار حسین وو او د هغین علاوه پکې د صوبایي اسمبلی د اقلیتی یا کمشمیر ډلو نمائندگان هم ګډون وکړلو دغه پروګرام کې ګډون کوونکي د عیسائی مذهب پیروکارو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او مشال لیډو ته ویل
زمانہ مو حضرت مسیح دی دلته مونږه کریسمس حواله سره دا پروګرام چې دی دا سلیبریټ کوم زه د خبره باندې ډیر خوشحال یم چې د پروګرام کې زمونږه مسلم رونم راغله چې مونږه ټولو یو بل سره کریسمس سلیبریټ وکړو او ډېر خبر چې مونږه یو بل سره مینا محبت وکړو لاس په لاس راشو دلتا مونږه عید سلیبریټ کو هغه مسلمانان مونږ سره راشي کریسمس سلیبریټ وکړي تاکه پاکستان کې امن راشي
د کریسمس دغه پروګرام کې ګډون کوونکي د هندوانو او سیکانو ویناوه چې باید دوی ټول د یو بل خوشحالو کې په ګډه باندې شریک شي او دغه خوشاله یو پدوه کې
نوم ارون سنگ دلته کریسمس پروګرام کړو ته مونږه بس دا منو چې دا مونږ سره دی او مونږ هم دې سره یو هندوانو یا مسلمانو یا سایانو یا سکانو مونگا بس خپل ټول روریانی
هندوانو سکانو او عیسایانو سره سره مسلمانانو هم په دغه غونډه کې ګډون وکړلو. دوی مشال لیړو ته وویل دوی غواړي چې ټول د مذهب د فرق نه بغیر یووالی او اتفاق وښایي.
مونږ خپل فیملی سره دلته راغلی یو، مونږ ډېر زیات انجوائے کوو. دا ملک زمونږ هم دی، د کرسچن زم دی چې څنګه مونږ خپل اختر ته خوشحالیږو، داسې دی کرسمس ته خوشحالیږي او اتفاق سره اوسیږو. زه هغوی ته دا پیغام ورکول غواړم چې داسې دی خوشحالیانو کې ځان شریک کړي چې مونږ ټول منځ کې اتفاق پیدا شي او زمونږ د ملک ته حالات صحیح شي.
دغه پروګرام کې د سندرو او موسیقۍ نه علاوه د خوراک څښاک او نورو د ماشومانو د سیزونو سټالونه هم لګول شو چې ماشومانو ترنه خوند واغستو. او د خیبر پښتونخوا حکومت بیان میتخار حسین په دې موقع وویل چې تیرو حکومتونو په نسبت دوی د هر اقلیت ډیر خیال ساتل لري او د دوی د عبادت خانو تحفظ، د بیا ودانۍ او د دوی د پرمختګ لپاره دوی کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دوی ته به په هر ډول تحفظ ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دی 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د نهي یا سشن به پورس پوره پوي.